द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
अस्सलाम वालेकुम ग्रानो रिदुनको द वॉइस ऑफ अमेरिका डीव रेडियो दे नैन द गुलरस काल दुजरा उल्लसम द अप्रैल द म्याश द मई द म्याश ती नुमडे ने छदा वक्षवे पाकिस्तान के द सहर शपक बजे प अफगानिस्तान के द सहर पिंजनी में दी और दलते प वॉशिंगटन डीसी के द शपे नह बजे दी द वॉइस ऑफ अमेरिका डीव रेडियो प दे निम साथा सारने खबरी खबरवाने के दरते से महवेश जलील हर कले वायम اوڑم بیس تازو پامرا گرزوما دا اس وقت دا مهمو تازو خبرونو سرٹکو تا دا افغانستان صدر اشرف غنی تیر شپه پا کابل کې دا پاکستان دا پارلیمان سپیکر پا مشره کې دا پاکستانی پلاوی سره دا ملاقات پا وقت دا خپل منځي اختلافونو ختمولو لپاره دا یو ګډ طریقه کار جوړولو غږ کړی
په دغه ملاقات کې د دوانو هیوادونو ترمنځ د اړیکو خو کولو او په یو بل د بے باورۍ ختمولو غوښتنې شوې دي
پاکستانی مطبوعات وائی دا پاکستان وزیر اعظم نواز شریف تیر شپه په لاهور کې د هیواد په تازه سیاسي حالاتو او د پوز سره په جوړ تاوتریخوالي د خپلو نږدو ملګرو سره ملاقاتونه کړي
پرونی غونډه کې د اقتصادي چارو وزیر اسحاق ډار داخله وزیر کوډ نثار علی خان د وزیر اعظم پرنسپل سیکرټری فواد حسن فواد حمزه شهباز شریف او د پنجاب اعلی وزیر شهباز شریف برخه واخسته
پینٹاگون د اتوار پر ویلی د مارچ په میاش کې تر سره شو پلټنو کې معلومه شوې چې په عراق او شام کې د داعش د توندلارو په ضد د امریکا په مشرۍ اتحاد د هوای بریدونو کې 15 ملکی وګړي وژل شوي
د امریکې دفاع وزارت د شمیرو اعلان په وخت د سخت افسوس او د غم څرګندونه هم کړې پینټاگون د وژل شوو کورنو ته په خپل پیغام کې تعزیت هم کړې
قدر من اوریدونکو ډیو ریډیو سره اوسه زمونږه خبری خبرونه جاری ده وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو نمو سرٹکی واردل اوس راندې کوو خبرونه د تفصیل سره افغان صدر اشرف غنی د پاکستان قومی اسمبلی سپیکر ایاز صادق په مشرۍ کې د پاکستانی پلاوی سره د ملاقات په مهال د اسلام آباد او کابل ترمنځ د ښو اړیکو لپاره د یو ګډ طریقې کار یا میکانیزم جوړولو غږ کړی 13 د پاکستانی پلاوی سره د ملاقات په وخت افغان صدر ویلی یو مضبوط او په خپلو خپو ولاړ پاکستان د افغانستان په ګټو دی او دوانا گاونډي هوادونو لا په شریکه د ترهګرې د مخنیوي لپاره کار کول پکار دي په دغه ملاقات کې د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر ایاز صادق ویلي پاکستان د افغانستان سره خېړې کې غواړي د پاکستان سرکاري ریډیو یا ریډیو پاکستان تر مخه په دغه ملاقات کې ایاز صادق د ځنو گاونډي هوادونو په شمول د سیمایزو لانجو هوارولو لپاره د غونډې را بللو وړاندیز هم کړی او پاکستانی مطبوعات وائی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف تیر شپه په لاهور کې د هیواد په سیاسي حالاتو د خپل نږدې ملګرو سره ملاقاتونه کړي د مطبوعاتي رپورټونو تر مخه په دغه ملاقات کې د ډان لیکس د رپورټ وروسته د پاکستان د پوز لخوا په ټویټر راغلي خبرګون خبرې اترې شوې د خالی په ورځ د پاکستان وزیر اعظم د ډان ورځپاڼې د رپورټ په حقله د پلټنو د کمیشن سپارښتنې منظور کړې وې او د بهرنیو چارو سلاکار طارق فاطمی یې له خپلې څوکۍ لرې کړې د دغه په جواب کې د پاکستانی پوز مطبوعاتو څانګې ایس پی آر مشر میجر جنرل آصف غفور په ټویټر پاڼه لیکلی وو دغه اقدام د پلټنیز کمیشن له سپارښتنو سره سم نه دی او پوز یې ردوي پینټاګون د اتوار پر ورځ ویلي د مارچ په میاشت کې ترسره شوو پلټنو کې معلومه شوې چې په عراق او شام کې د داعش د توندلارو په ضد د امریکا په مشرۍ اتحاد د هوایي بریدونو کې 15 ملکي وګړي وژل شوي دي دغه عملیات زیاتره د عراق د موسل خار نه چاپیر علاقو کې ترسره شوی وو پینټاګون ویلي هوای بریدونو کې ټول ممکن احتیاطي تدبیرونه نیول شوي ولی بیا هم په غیر ارادي توګه انساني آبادې ته زیان اوښتی دی په دې رپورټ کې په 19 مارچ موسل کې د داعش د توندلارو د هدف جوړولو د پیښې په اړه شوې پلټنې نه دي شامل کړې شوې ځایي خلکو ویلي په دغو هوای بریدونو کې د 100 نه زیات ملکي وګړي وژل شوي وو او د ترکیه صدر رجب طیب اردوان د اتوار پر ورځ ویلي دي چې دغه حکومت په ټلویزیون ښودل شوې هغه ویډیو باندې سخت خفه دی چې پکې امریکایي پوز د شامی کوردی جنګیالو سره موجود دی ترکی شامی کوردی جنګیالي ترهګر ګرځولی دي خو امریکا ګڼي چې دوی د داعش توندلارو په ضد جګړې لپاره مؤثر ترینه جنګي قوت دي د امریکې سویلي ریاستونو ټیکساس آرکنساس میزوري او مسی سی پی کې راغلي طوفانونو او ټورنیډوز یا جاکړو له کبله شاوخوا 8 کسان وژلي شوي د ټکساس شرقي برخه ته ټولو زیات متاثر شوی چرته چې د ټورنیډوز له امله سلور کسان وجل شوی او په لوی کچه تباهي شوی ده.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه وایس اف امریکا ډیوا ریډیو سهرنی خبری خبرونه نیخ په نیغه دوام لري. تاسو د ډیوا ریډیو سره د فیسبوک تلارې هم ملګری جوړې دي. شی وی او ای ډیوا زمونږ د فیسبوک پانه پته ده. د ډیوا ریډیو په فیسبوک پانه باندې تاسو په یو شمیر موضوعاتو باندې ویډیو رپورټونه کتو ترڅنګ د ډیوا ریډیو د ټی وی کم خبرونه چې دا دو ساعته سهرنی خبرونه سهر په خیر او بیا یو سات خبری خبرونه چې د پاکستان په وخت د شپې لسنه یو لسو بجو پوری خبريږي دا هم تاسو نیخ پنيغه په فیسبوک پانه باندې کتی شي. ورزلومړي رپورټر اختا څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم وردل چې د افغانستان صدر اشرف غني تیر شپه په کابل کې د پاکستان د پارلیمان سپیکر په مشرۍ کې د پاکستانی پلاوی سره د ملاقات په وخت د خپل منځي اختلافونو ختمولو لپاره د یو ګډ طریقې کار جوړولو غوښتنه کړې. هم په دې باندې یو تفصیلي رپورټ زموږ همکار شهبزاد وړاندې کړي.
د پاکستان د سرکاري ریډیو یا ریډیو پاکستان د یو رپورټ تر مخه د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر یا صادق په مشرۍ کې ولس کسیز اپلاوی د اتوار په ورځ د افغانستان صدر اشرف غنی سره ملاقات کړی دی. په دغه ملاقات کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو خو کولو او په یو بل د بې باورۍ ختمولو غوښتنې شوې دي. د ریډیو پاکستان د رپورټ تر مخه په دغه ملاقات کې افغان صدر اشرف غنی د دواړو هیوادونو ترمنځ د ولاړو ستونزو د هوارولو لپاره د یو ګډ میکانیزم یا طریقې کار په جوړولو زور راوړی. ښاغلی اشرف غنی ویلي یو مضبوط او په خپلو خپو ولاړ پاکستان د افغانستان په ګټو دی. په دغه مهال افغان ولسمشر د پاکستانی ولس هم مننه کړې ده چا چې د افغان کډوالو په غټ زړه کوربتوب کړی. په دغه ملاقات کې د پاکستان د پارلیمان سپیکر ویلي پاکستان د ګاونډي افغانستان سره د برابرۍ په بنیاد او ښې اړیکې غواړي. ښاغلی ایاز صادق په دغه مهال یو وړاندیز هم کړی دی چې د پاکستان او افغانستان په شمول د نورو ګاونډي هیوادونو لکه ایران او چین سره په شریکه دی د سیمه ییزو لانجو هوارې لپاره یو غونډه راوبلل شي. د پاکستان د پارلیمان سپیکر هم تیر ورځ په کابل کې خبریالانو سره د خبرو په مهال د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو په ښه کولو او د ترهګرۍ سره په ګډه مبارزې ټینګار کړی دی. پاکستانی پلاوی د اتوار په ورځ د افغانستان د صدر اشرف غنی ترڅنګ د ملي امنیت د ادارې د ډلې سره هم ملاقات کړی دی. هم د اتوار په ورځ د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله عبدالله په ګډون د مهمو افغان چارواکو سره هم ملاقاتونه کړي دي. د پاکستان د پلاوی د سفر وړاندې په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال ویلي وو چې دا به تیرو سو کلونو کې لوړ پوړی پاکستانی پلاوی وي چې د افغانستان سفر به کوي. کابل ته د اوړو یوه ورځ وړاندې د جمعې په ورځ د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر ایاز صادق په یو خبر پاڼه کې ویلي وو چې د دوی د سفر مقصد د دواړو هیوادونو پارلیمانونو ترمنځ همکاري زیاتول او ور وړاندې ستونزو د حل کولو لپاره د خبرو اترو په بیا پیلولو ټینګار کول دي. افغانستان ته د پاکستان د پارلیمان پلاوی په داسې حال کې سفر کوي چې کابل په تیرو سو کلونو کې په کراتو د ترهګرو په وړاندې د نه همکارۍ له کبله په پاکستان نیوکې کړي دي. کابل په اسلام آباد تور لګی چې دوی په افغانستان کې د افغان طالبانو مرستې کوي. ولې پاکستان دغه تورونه ردی؟ هم په پاکستان کې څېړونکي وایي دغه هیواد خارجه پالیسي د پوځ په لاس کې ده او د دې له وجې جمهوري حکومتونه نشي کولی د ګاونډي هیوادونو سره په خپله خوخه ښې اړیکې جوړې کړي.
تاسو ډیوا ریډیو اوس په منځنۍ څپو یا میډیم ویو هم اوریدلی شئ. منځنۍ څپې دې شپږ دوه یو یا شپږ سوه او یوویشت. د ډیوا ریډیو ټولې خپرونې اوس تاسو په منځنۍ څپو شپږ سوه او یوویشت باندې واضح اوریدلی شئ. د منځنۍ څپو سره سره ډیوا ریډیو په لنډو څپو او په ځینې ځایونو کې په اف ایم اوریدل هم مه هیروئ.
اوریدونکو د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه وایس اف امریکا ډیوا ریډیو سهرنی خبری خبرونه نه پنی غدوام لري. پاکستانی مطبوعات وایي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف تیر شپه په لاهور کې د هیواد په تازه سیاسي حالاتو او د پوست سره په جوړتا او تریخوالو د خپل نږدې ملګرو سره ملاقات کړی دی. په دې باندې نور حال زموږ همکار اشفاق مومن وړاندې کوي.
د ډان ورځپاڼې په راپور د وزیر اعظم د دفتر نه څو ورځې وړاندې جاري کړل شوی نوټس د پوز لخوا د رد کولو وروسته پرون وزیر اعظم میاں نواز شریف د اعلی کچي یو غونډه رابللې وه. وزیر اعظم د خپل ګوند اعلی چارواکو ته ویلي چې د پوز او حکومت ترمنځ د پټ شوي غونډې د تفصیل میډیا ته د وتلو پر سر راپورته شوی کړکیچ دی ختم کړي. پرونی غونډه کې د اقتصادي چارو وزیر اسحاق ډار، داخله وزیر چودري نثار علي خان، د وزیر اعظم پرنسپل سیکرټري فواد حسن فواد، حمزه شهباز شریف او د پنجاب اعلی وزیر شهباز شریف برخه واخسته. غونډه کې په ملکي د سیاسي اړي غړي پر سر باندې هم بحث وشو. د پنجاب اعلی وزیر شهباز شریف د خپل رور وزیر اعظم میاں نواز شریف سره هم یو په یو باندې لید کاته وکړه. د ایکسپریس ورځپاڼه د خپل ذرایعو له خولې لیکي چې په دې ناسته کې د تحریک انصاف مشر عمران خان لخوا په هغه داوو خبرې وشوې چې ګنې هغه ته د پاناما په مقدمه کې خاموش کېدو پر سر د اربونو روپو ورکول وړاندیز شوی و. سړنکار دا ناسته ډیره مهمه بلی په داسې وخت چې پوز د وزیر اعظم د حکومت لخوا د ډان ورځپاڼې په خبر د پلټنو راپور رد کړی دی او دغه نامکمله بلی. د پوز او حکومت ترمنځ اړیکې نور هم هغه وخت د تاوتری خالی ښکار شوې کله چې داخله وزیر چودري نثار علي خان وویل چې د ریاست ادارې دی په مهمو ستونزو د ټویټ کولو څخه ډډه وکړي. د ویلي وو چې دغه ټویټ د ملک د جمهوریت لپاره زهرجن دی. یاد لري چې تیر کال د اکتوبر په شپږمه نیټه د ډان ورځپاڼې یو راپور چاپ کړی شوی و چې ګنې حکومتي چارواکو پوز او استخباراتي چارواکو ته ویلي چې د قانون پر ځای ساتونکو ادارو په کارونو کې دی هغه وخت د مداخلت څخه لاس واخلي کله چې هغوی د وسلوالو پر ضد ګامونه اخلي. د ډان ورځپاڼې دغه راپور په لسم اکتوبر باندې حکومت رات کړ او د دې خبرې یې پخلی وکړ چې پوز د ترخګرۍ پر ضد جګړه کې مهم رول لري. د ډان ورځپاڼې خبریال سایرل المیدا نوم د هغه کسانو په فهرست کې شامل کړی شو په کومو چې د ملک نه بهر تګ باندې بندیز دی. داخله وزیر چودري نثار علي خان په 13 اکتوبر وویل چې المیدا نوم په دې وجه دغه فهرست کې شامل کړی شوی چې د رپورټ په لټنې روان دي کوم چې د تیار کړی وو. ولې په 14 اکتوبر د هغه نوم د فهرست څخه وویستل شو؟ په 13 اکتوبر د اطلاعات وزیر پرویز رشید د خپل څوکۍ څخه لر کړی شو او حکومت ویلی وو چې د پلټنو وروسته یې دغه فیصله کړې. د ډان پر راپور د نومبر په 9 نیټه د پلټنو کمیټي جوړ کړل شو. په 12 نومبر داخله وزیر خپل د لومړی بیان ردونه وکړه او وی ویل چې دغه راپور معلومات نو غلا کړل شوی. د نومبر په 26 نیټه د پلټنو راپور داخله وزیر اعظم میاں نواز شریف ته وړاندې کړ.
دیوا رادیو دا که واری چی ایمیل راو لگی نو زمگا پتا دادا divaradio@voanews.com زمگا ایمیل پتا ودا سلی کئی deewaradio@voanews.com چی دا سبی لکئی voanews.com
اردنکو د واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو سارنے خبری خبرونه دوام لري. سو شیبو کې با دو ساته سحر په خیر پروگرام شروع شي چې د ټلویزیون دلاره هم تاسو کتی شي ایشیا سیټ 3 سلور سفر میگا هرتز باندې. نن درې پروگرام قربان دي د همکاران وګما جالوان او اشفاق مومن. اوس وردو یو بل رپورټر افتاب. پینټاګون د اتوار پر ورځ ویلي د مارچ په میاشت کې ترسره شوو پلټنو کې معلومه شوې چې په عراق او شام کې د داعش د توندلارو په ضد د امریکا په مشرۍ اتحاد د هوایي بریدونو کې 45 ملکي وګړي وژل شوي. هم په دې موضوع باندې نور حال زموږ همکار کلیم ازل وړاندې کوي.
د امریکې دفاع وزارت په شام او عراق کې د داعش ترګري ډلې په ضد عملیاتو کې د عامو خلکو د وژنې شمېرې ښکاره کړي. دفاع وزارت وایي کال 2014 نه را په دیخوا 325 ملکی وګړي د اتحادي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي. د امریکې دفاع وزارت د شمیرو اعلان په وخت د سخت افسوس او د غم څرګندونه هم کړي چې د امریکې په مشرۍ کې د اتحادي ځواکونو پوره هڅه وي چې د ترهګرو په ضد عملیاتو کې د عام ملکی وګړو ژوند اغیزمند نه شي، خو بیا هم د ډیر احتیاط باوجود عام خلک په نخښي. پینټاګون د وژل شوو کورنو ته په خپل پیغام کې تعزیت هم کړي. د مارچ په میاشت کې د امریکای په مشرۍ کې د شام او عراق په هغو سیمو کې چرته چې داعش ترهګر ډله فعاله ده، عملیاتو له وجې 15 سلویښت عام ملکي وګړي وژل شوي. پینټاګون ویلي ترهګرو په ضد عملیات باقاعده او د تیارۍ رستو کیږي، خو بیا هم غیر ارادي زیان عامو خلکو ته ورسیږي. د پینټاګون په راپور کې د هغې پیښې معلومات نه دي شریک شوي چې پکې سلو زیات عام ملکي وګړي د عراق په موصل ښار کې وژل شوي. د مارچ په 18 نیټه موصل په عملیاتو کې د یو هوایی برید په نتیجه کې دغو خلکو ژوند بایللی. د موصل ځایي خلکو ویلي امریکې دا منلی چې په موصل کې دغه برید اتحادي ځواکونو کړی وو چې مقصد یې داعش ترهګرې ډلې مرکز په نښه کول وو، خو امریکې پوځ دومره لوی شمیر کې د عامو خلکو د وژنې تایید نه دی کړی. د امریکې دفاع وزارت پینټاګون تازه شمیرو سره بشري حقونو ډلې او د سار ادارې اتفاق نه لري او وایي چې د عامو خلکو د وژنې شمیرې په زرګونو کې کیدی شي. په لندن کې د جنگ په حالاتو نظر ساتونکي یوې ډلې ایروارس په شمیرو کې 3000 زیات د عام ملکي وګړو د وژنې دعوې شوي. ملګرو ملتونو هم شام او عراق کې د داعش ترهګر ډلې په ضد د اتحادي ځواکونو په عملیاتو اندېښنې ښودلې. ملګري ملتونه وایي د موصل په جګړه کې تر دې وخته پورې 2000 زیات خلک ذهني ناروغه شوي چې د ملګرو ملتونو په مرکزونو کې درملنه کیږي. عراقی حکومت د امریکای او اتحادی ځواکونو په مرستې فروری میاشت راسي موصل خار کې داعش په ضد عملیات پیل کړي. د موصل عملیاتو وړاندې فلوجا خار هم د داعش د ولکې آزاد کړی وو. عراقی ځواکونو د موصل شرقي برخه تر ډیره حده پورې د داعش د ولکې واپس اغیستو دعوه کړي او لا هم د خار غربي اړخ ته جګړه هم هاغه شان سخته ده. بلخو د امریکای ځواکونو د شام په سرحد د کورد وسلوالې ډلې وای پی جی سره په شریکه گشت پیل کړی. دا هغه سیمې دي چې ترکی سرحد سره لګېدلي او د ترکی ځواکونه هم د کوردو وسلوالې ډلې په ضد عملیات هم په دغه سیمو کوي. وای پی جی او پېشمرګه په ترکی حکومت تور اچوي چې په عملیاتو کې 25 جنګیالي وژلي. ترکی حکومت دا خبره رد کړې چې قصدنې داسې نه دي کړي. د امریکې ځواکونه غواړي چې ترهګرو په ضد عملیاتو کې د هغوی نږدې اتحادیانو ترمنځ تاو تریخوالی زیات نه شي. د امریکای په مشرۍ کې جوائنټ کمانډ په خپل بیان کې ویلي د ترکی او شام په سرحد د گشت مقصد غلط فهمۍ لرې کول دي چې اسې نه زموږ نږدې اتحادیان د یو بل په ضد تشدد پیل کړي.
دا وایس آف امریکا دی ریډیو دی او زموږ د نیم ساعت خبری خپرونه د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیغ په نیغه دوام لري. قدرمن اوردونکو تاسو د دی ریډیو خپرونه د ویب پاڼې د لارې هم اوریدی شئ www.voadivaradio.com. اوس وخت شوې سیمه د نړیوال مطبوعاتو ته د کتنې وړاندې کوي مختار خلیل.
افغان طالبانو د رواني میاشتې په 21 تاریخ د جمعې په ورځ مزار شریف کې په یو فوزي چونې خپل خونړۍ حمله کې 100 افغان عسکر او رنگوټان ووژل. افغانستان کې د روان جنگ په 1400 کالو کې دا د افغان طالبانو په افغان حکومتي عسکرو د ټولو نه زیاته خونړۍ حمله وه. د امریکې مشهور اخبار کریسچن ساينس مانیټر خپل یو تازه ګڼه کې په دې حمله یو تفصیلي ادارتي رپورټ لیکلی دی. د رپورټ سرخط ته مزار شریف کې په افغان فوجی چونه د طالبانو خونړی حمله د دې خبرې یادګیرنه ده چې افغانستان کې د ټولو نه زیات خطرناک ګوند افغان طالبان دي. د طالبانو خونړی حمله د دې خبرې هم یادګیرنه ده چې افغانستان کې تش په نوم دولت اسلامی نه بلکې خطرناک جنگی ګوند افغان طالبان دي. د مزار شریف د حملې نه د مایوسه افغانانو دا امیدونه هم خوري ایري شوي دي چې سخ کال به افغان حکومت ګینی د طالبانو یرغل نه همیشه د ځان او افغان اولس خلاص کی. د طالبانو وینا ده چې د مزار شریف په حمله کې افغان فوجي چونای کې دننه د ډیرو افغان عسکرو طالبانو سره لار وا او په دې حمله کې ورسره بشپړه لاس کړی دی. واشنگتن کې ویسټ پوینټ او اټلانټیک کونسل کې د افغانستان د معاملو یو تجزیه کار جاوید احمد وایي ښکاري داسې لکه چې طالبانو د خپل جنگ طریقه بدله کړې ده. کریسچین ساينس مانیټر خپل رپورټ کې زیاتوي چې طالبانو د مزار شریف په فوزی چونړی خونړی حمله د افغانستان د ننګرهار ولایت په لری پرته سیمه کې یو غار کې پرتو داعش جنګیالو باندې د امریکې لخوا د 21,600 پونډ دروند بم د غورځولو یو هفته پس کړی ده. دا بم د ایټم بم نه پس دویم خطرناک لوی بم دی. رپورټ زیاتوي چې تیره میاشت کابل کې په یو اسپتال د شوې حملې ذمواري دولت اسلامیه قبوله کړې ده، په کومه کې چې د سلو نه زیات کسان وجلی شوی دی، خو د داعش د دا دې کار روایه باوجود تجزیه نگاران افغان طالبان د داعش نه زیات خطرناک او خونړي تصور کوي. د امریکې د سرکاري تخمینو مطابق د کال 2014 تر جنوري پورې افغان حکومت د افغانستان په 55 فیصدی برخه اختیار لرلو، خو د کال 2015 د نومبر نه راپدی خو ډیرې سیمې د افغان حکومت د لاسو نه پوتو دي او دا وخت 15 فیصدی علاقې د طالبانو ولقې ته تللې دي. رپورټ زیاتوي چې طالبانو د کلونو کلونو د سخت جنگ وروسته د هلمند ولایت اهم ولسوالي سنگین نیولې ده. طالبانو سره د سنگین په جنگ کې ډیر پیرنګیان، امریکایان او افغان فوجیان وجلې شوې دي. امریکانو جرنیلانو د افغان طالبانو د زور ماتولو دپاره نور فوج غوښتی دی. د مزار شریف د حملې نه سمدستي پس د امریکې د دفاع وزیر جیمز میتیس د افغانستان دوره وکړه. د دغلته په یو موقع خپل تقریر کې ویلي دي چې موږ د افغانستان د حالاتو په باب له پس قسمه خوشمهمه کې پراته نه یو. کریسچین ساینس مانیټر خپل رپورټ کې نور لیکي چې د طالبانو جاری یرغل د کال 2014 نه راپدی خوا د دولت اسلامیه د جنگیالو راټوکیدل او د افغان اتحادی حکومت دننه جاری بی اتفاقی بے شکا چراتلونکو ورځو کې کابل کې د قائم حکومت د ډنګېدو علامی دي. کریسچین ساینس مانیټر خپل رپورټ د افغان معاملو د تجزیه نگار جاوید احمد په دې تجزیه ختم کړی دی چې افغانستان کې حالات ورځ تر ورځ په خرابېدو دي او په راتلونکو ورځو کې د مزار شریف په شان د نورو خونړو حملو امکان شته دی. د دې قسمه حالاتو د مخنیوي دپاره د افغان فوجونو او د مخبری د ادارو قیادت باید چې خپلو کې ټینګ لاسونه ورکړي.
دا وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی. زمونږ د نیم ساعته سهارنۍ خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ په نیغه دوام لري. ګران اردوونکو، نن د پاکستان تر څنګ د نړۍ په یو شمیر هیوادونو کې د مزدورانو نړیوال ورځ لمانځل کیږي. د دې ورځ د لمانځلو مقصد په ګرد نړۍ کې د مزدورانو حقونو په هکله آگاهي خورول او نړۍ حکومتونه د نړۍ حکومتونه په دې مجبورول دي چې د خپلو هیوادونو کې د مزدورانو د حقونو خیال وساتي. هم په دې اړه باندې زمونږ خبریال د جبار خیل مزدورانو سره خبرې ترې کړې، د دې غبرګونې راټول کړې، دې ته تاسو پام راګرځو.
کاکا نامه دې څه ده او کوم ځای نه راځي؟
موږ د ملازو یو، مجاهد نامه مې ده.
پی چې کار مزدوري شته؟
مزدوري چې ته بس سیبه هفته کې ورځو کو نو بس بیا ناست یو، کارونه خوند مزیه خدا کې شته دی.
اړي 100 روپۍ نن سبا
یړي، بس مختلف مختلف څوک شپږ سو ورګي زو ګو سو ورګي.
دلته هو تاسو ناشته استه دي ګرمۍ کې، دلته د اوبو سهولت
سم نشته جی، نه سهولت شته هیڅ سم نشته. دلته یو دوه ونی ویم رانه والی دي، ګوډي رانه حکومت وهلی دي. همدې سور مرته ناست یو خپل دا چترا چې کوم دا ځنه راويست کې دلته لګوري ځان ته
دا راتوي چې یو ورځ مزدوري،
یو ورځ مزدوري کو هفته بیا به روزګار نه وي، بیا زور از واپس هر شی چې کوم دی په بایر دغه وړو په قرض باندې
کور کلی کې دکاندار قرض ور کوي،
دکاندار نه بس قرض درلو نو او جی وړم په قرض هر څه په قرض.
کاکا ته کوم ځای نه راغلی؟
زه شی بالا یم.
شی بالا درته چې مزدوري ملاوي یو کنه
نو باجی ته غل دې تم خوینه په دې پلیټ فارم باندې نه شتي
نور دا نه شتي
نو کله وی او کله نه
مورز منی ملاونه شی بیا
نو بچ ملاونه شی ته شکور تر وانی
دل دستاسو سوق مشر د سستدای چې څه مشکلات یې ساغی تاسو
نجیب زمنګ مشران کم دي، زمنګ مشران خدا وټونو ولدی وټونه چې د نوالی بس بیا خیر تعالی او خیر مان
او مزدوری نن سبا سو دی
مزدور د مزدور مزدوری 1500 شپکسو د دینه سیوا نشته دي
نو سو خدا خدا د خرمه ټیم دی تاسو دلته ناشته نه است دینه روسته سو راځي
کا وره مونږ یې یاره جی مونږ وای کې دی شي سو راشی منگا بوزی مزدورای نه ناشتی کور کې حقوقتل شته ده
کم ځای نه راغله
موږ جده ملازو څه دین کیو دلته مزدوری کو موږ دا ټول نه خاص کر ته پکاره مزدورانه سوریا بارس ته شته مولګي کم از کم سنه اسد دغه دالان یا سدا سی او شبر سره جوړ کی چې دغه مزدوران خوران سورلې نه زندگی وړي کی دا کچا کر ویو کني دې نه پس مطلب نو تر نه شټینګ دې لړ شول ته
یا خو بو سہولت هم نشته دې
دغه جی دغه سیستم نګر ور دی او چې دونه بندوبست موږ نه بارو کی چې کم از کم دلته خو یو چتر یو دالان سره کم از کم جوړ کی چې خلک ولا نه کینی دا دې حکومت ته ما بالکل درخواست دې چې دو کی
دا جنسین راغله
سر جی بخرغول مینوم دی ومن جنسین راغله
مزدوری ملاویږي او کنه
بس ملاویږي سب تک یوزلیم چرته ملاوشي کنه بس ناسی دی سرن مرد ناسی نو بس کته سر باندې خي ور دې ته ناش الله ستن بس سب تک ملاوشي او کله سب تک ملاو نشي بس ناسی الله ستن
دا ولې دا شپې ورځې خو بدل تر ډیر زیات کارونه بو چې وستا کارونه ولې نشته
بس نو کوي کارونه نشته دی وغد ولا ګرمیم ده بس
داود جبار خیل وائس آف امریکہ ڈیوا ریڈیو تلویزیون پیخوار
اوس وړاندې کوي وداریا چې د امریکا د حکومت نظر وړاندې کوي
د امریکې د دفاع وزیر جیم میتیس د اسرائیل خپل همسنګ ایوډ ګور لایبرمن سره په شریکه یوې اخباری غونډې ته خپل تقریر کې ویلي دي چې امریکا د اسرائیل په تحفظ کې اسرائیل سره ټینګه ولاړه ده. دا د جنوري نه را پدې خوا د دواړو مشرانو خپلو کې درې ملاقات ته کم چې د دواړو ملکونو د فوزونو ترمنځ د جوخت تړون سرګندونه کوي. د دفاع وزیر خاغلی میتیس زیاته کا چې په دې ملاقات کې مونږ نورې ډېرې ژورې خبرې وکړي او اسرائیل او نورو دوستانو ته د سلامتیا د پیښو حالاتو مو پوره پوره جاج واخیستو. دین علاوه د شریک سلامتیا د مفاداتو د تحفظ دپاره مو د نورو عملی اقداماتو کولو جاج هم واخیستو. د زیاته کا چې زمون خپلو کې جوور تعلقات دین هم ښه ښکاره دي چې کله چې امریکې په شام حمله وکا نو اسرائیل د دې حملې سمدستی مرسته وکا. کومه چې امریکې د کیمیایي وسلو په استعمال د بندیز لګولو د بین الاقوامي قانون د نفاذ په خاطر کړی ده. د ګردی سیمې د حالاتو د جاج اخیستو په وخت امریکا دا خبره تسلیمی چې د عراق او شام اسلامي سلطنت یا دولت اسلامیه نه یوازې د شام او د عراق د پاره یو ښکاره خطر ده، ولې د اسرائیل د سیمې د نورو ملکونو او عقوبت د امریکې د پاره هم یو لویا خطر ده. د دفاع وزیر میتیس خپل تقریر کې زیاته کا چې په شام او عراق کې د دولت اسلامیه خلاف د جوړ اتحاد عملیات جاری دي او مون د دولت اسلامیه د یوازې کولو او دوینه د ګیرې تنګولو خپل کوششونه تند کړي دي چې دا شان د دوی خلافت په باقاعده ډول ختم کړی شو. امریکا د سیمې د ملکونو د غیر محکم کولو دپاره د ایران د مخې نیو ضرورت هم تسلیم کړی دی. خاغلی میتیس نور وی چې ایران برابر د گاونډیانو او اسرائیل دپاره خطره ده، ځکه چې بیلیسټک میزایل جوړ کړي دي او دای په خپلو جنگی سمندري جهازونو لګولی دي. دین علاوه د لبنان د حزب الله غوندې ترهګر ګوندونه په لاسو کې نیولې دي او د شام د صدر بشار الاسد په اقتدار کې په قائم ساتلو کې لاس امداد کوي. د دې خطرو په رڼا کې امریکا اسرائیل سره د اسرائیل د حفاظت او د ایران لخوا اسرائیل ته د پیښې فوجي خطرې له وجې اسرائیل سره ټینګه ولاړه ده. خاغلی میتیس په آخر کې وی اسرائیل سره زموږ اتحاد د یو فراخه دفاعي اتحاد دپاره ډیر لوی اهمیت لري چې پکې مصر، اردن، سعودي عرب او د خلیج نورو ملکونو سره ملګرتیا شامل ده. زما مقصد دا دی چې خپل اتحادونه نور مضبوط کم، د راپورته خطرو مخنیوی وکم او عقوبت د خپلو دشمنانو ناولې ارادې بنګ بوزه کم.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگټن ډی سی 20231 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
دا وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ده.
ډیوه ریډیو هر ورځ تاسو ته د پاکستان په وخت سهار شپږ نه 9 بجو پورې
او د ماښام له شپږو څخه د شپې تر 12 بجو پورې
د سیمې او نړۍ تازه خبرونه مرکې
او په سیاسي، اقتصادي، ادبي او شعر او شاعري د خبرو اترو پروګرامونه وړاندې کوي.